د شپې نه بجی دی زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلاستا. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو دوه ورځو ورختونو او سیلابونو له کبله څلور تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن آزادۍ راډیو ته ویل چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې و سوه شپږ پنځوس کورونه نړولي دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه لس کسان مړه او شپېته تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله اته سوه کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تاجکستان ته د دې وزارت د یو چارواکي د سفر خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري رئیس حاجی محمد موسی امیری په مشرۍ یو پلاوی د تاجکستان د بدخشان سیمې په مرکز خاروغ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه چې په دې وروستیو کې د واورې د ښویېدنې له کبله زیانمنه شوې ولیدنه کړې. په عین حال کې په دوشنبه کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبار پر ټویټر لیکلی چې په خاروخ کې د افغانستان قونسلګری د سفارت رسمي بدیل نه دی. ښاغلی اخبار وایي د افغانستان ډیپلوماتیک فعالیت لا هم رسمان له افغان سفارت څخه ترسره کیږي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې دا لومړی ځل دی چې د بهرنیو چارو وزارت پلاوی تاجکستان ته سفر کوي. د تاجکستان حکومت د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفې ډلې څخه خپل ملاتړ هم له نړیوالو څخه نه دی پټ کړی. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د دې هیواد په ختیځ کې ایران پلوي وسلول یوه ورځ وروسته له دې چې د امریکا پوځ د دوی پر سنګرونو ځوابي هوایی برید وکړ د تیارسۍ په حال کې دي. د امریکا پوځ د عملیات چې نونس کسانې ووژل وروسته له هغه وکړل چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبه په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول. راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د امریکا پر پوځي اډې له برید وروسته اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې لسګونه حملې پرې کړې. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، اوفیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره نه پنځوس نښتې کړي. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کړي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه. دا د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړۍ بریا وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د ورستیو ورختونو له کبله راوتلو سیلابونو په څو ولایتونو کې انساني او مالی زیانونه اړولې دي.
سراتیر شدن سیلاب ها و باریدن
در سیلابون را تک او دگله وریدو تر دری سو دیر کورنه زیانمنی کردی. سلگون چاروی سیلابون وری
پا بازارونو که دبایو للوروالی شکایتونو تکتنه کهو
ده بازار که خند نده مونگ ده تا درش پک در مال راولای ده خویوطلی بازار نشده سوگی نخلی دری ورده کیگی زی دو سوا دو نیم سوا می خرسه کرده.
د کرکټ لای او شانون کې باوري چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیګانې بریا راز پڅ کې وو.
د پایل تو پچونکو زموږ فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري ډېر فشار راوړه مغه وچی دوی خملګرتیا ته پرې نه خودل او په اخیره کې لوب د افغانستان لنی کمرغه په ګټه تمام شو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي او ریډیو ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل په افغانستان کې ورستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی تلفات اړولې دي. په هیته د رسیدنه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د وریاو او د راوتلو سیلابونو لکبل ونیم سو زیات کورونه نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات ته همایون هیواد پراپور کې واوري.
لازلزلې ورسته د ورستیو دوه ورځو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. د تلفات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوی. د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ اوسیدونکو ګلاغا زدي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله سلګونو کسانو ته ځاني او مالی تلفات اوختي دي. نو موړی زدي رادیو ته وویل
سروتیر شدن سیلاب ها او باریدن ژاله
د سیلابونو راتګ او د غلې ورېدو تر 300 ډیر کورنۍ زیانمن کړي دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زاری ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکه او باغونه لمنځه تللي دي.
باغهای ولسوالۍ زاری از بین رفته.
د ورسته دوه ورځو سیلابونو لامل چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلي درې تنه وژل شوی او تنه ژوبل شوی دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو ویډیوي پیغام کې د ورسته ورختونو لامل د راوتلو سیلابونو د تلفات په اړه وایي
مزاسر بارندګي او بربري
د ورتون لامل په ورسته دوه ورځو کې متاسفانه په بل فرا فاریاب زابل کونړ نورستان روزګان نګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوی او 150 کورونه په نسبی یا پوره ډول نړی تدې دي.
یو قسمی گزارش شوه از
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیواله ادارې اټکل کړی چې پرسته یو نه یو کې په افغانستان کې د ورختونو یو نوې څپه پیل شي. په خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلی وو چې په تیر لمریز کال کې 1300 افغانان په طبيعي پیښو کې وژل شو دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته پښه پګو وکټو ماته ورکړه. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل په نړیواله سیالي کې پاکستان ته ماته ورکړه. تر دې وړاندې دوه لوبډلو څلور ورځې او درې شلوريزي نړیواله لوبي لوبولې وي خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دوه هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا و چې هر اکثر وخت د لوبي ډېری خې کې دي او د لوبي په ورستۍ اور کې به د لوبي بڼه بدلی ده. خو دلته بل مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل دوه هیوادونه د شلو ورونو یو لوبلړۍ لوبوي. تر دې دمخه هم هڅه شوې وي چې دغه سی لوبلړۍ تر سره شي خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه وخت دا لوبي تر سره نشوي. په پرنوي لوبه کې پاکستان په چاو ګټل او توپ وهنه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو د لوبي دوه چانس ورکړه چې تر دې وړاندې نړیوال سیالي نه وکړي خو د پاکستان په غورلیک کې بیا تر ټولو ډیر خزلی دلیو. پاکستانی لوبډله اله د درې نوې منډو په جوړولو بریالي شو. افغان لوبډله بیا د تلسم اور په ورستی توپ په پنځم توپ هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه توپ وهنه کې خو زلې د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او اته درش ناسوځیدلې منډې وکړي. د غراز مجیب الرحمن بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور ورونو کې اواز نه منډې ورکړي او دوه لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به سبا یک شنبه د دې لوبلړۍ دویم سیالي په ورته وخت کې او په ورته لوبغالي کې ترسره کوي.
بختیار ساحل و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بیگانه لوبي په اړه جزئیات راکول. بختیار ساحل په دې اړه د کرکټ لشنون کې او پخوانی افغان لوبغاړي بشیر غروال سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په بیگانه لوبه کې د افغان لوبډلې د بریا راز په څه کې وو.
رازونه شاید مختلف وي، خو تر ټولو مهمه خبر دا و چې د لوبغاړو ترمنځ ډیره ښه همغږي و. لوبډل مشر ډیره ښه لوبډل مشري وکړله، لوبغاړي په خپلو ځایونو کې مناسب ځایونو کې وکارول او همغه و چې نتیجه یې ورکړله. بل د پیل توپچوونکو زموږ ډیر ښه پیل لوبډلې ته ورکړه، فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري په پیل کې ډیر ښه فشار راوړ، همغه و چې دوی ښه ملګرتیا ته پرې نه ښودل او په اخره کې لوبه د افغانستان له نیکه مرغه په ګټه تمامه شوه.
غروال صاحب، تر پرونی لوبي وروسته په رسنیز کانفرنس کې د پاکستان لوبډل مشر شاداب خان وویل چې د دې لوبي د بیلات لامل دا و چې د غوي په لوبډل کې اکثریت ځوان لوبغاړي راغلي او غوي د دې لوبي فشار تر اخره پورې لزان لري نه کړ، هغه دغه د مات لامل بولی. ستاسو لاندې دا خبره څنګه ده؟
تو د پاکستان وروسته یو لوبو تو ګروپ کور د نډي پی اس ال تر سره کچری د نړیوالو لوبو د فشار خبره وی د دوی د پی اس ال لوبي د پرونی لوبي نه کته سي تعقیب کړي وی فشار څو چند زیات و. هلته لوبي ډیره جالب وی، تماشاشیان لدی پرتل ډیر زیات و. نو هم دغه لوبغاړي پی اس ال راوتل دي کچری په پی اس ال کې خلوبيږي خو نتیجه ورکړي، زه فکر نکوم کړ پرونی لوبي کم فشار ور باندې راوړي وی. حقیقت دا دی او رښتیا خبر ده چې افغانستان خلوب وکړل او قابل دوري لمات سره مخ
د لوبي پایله ته په کتلو سره د افغانستان د توپچونه ډیر خطر سره شو، خو د توپهنه پایله بیا هم لکه د بخوا په څیرو ولی د توپهنه برخه نه سميږي او کسميږي نو ستالان د حلارې څدي
لبد امر غار. افغانستان همیشه په توپوهنه کې ستونزې درلودلې، که پرون لوبي ته وګورو دا چې افغانستان لوبه وګټله موږ او نور شننکي د مینوالي تر ډیره په غمنفي نقاطو نه غږیږي، خو تاسو هیڅکله یو نړیواله لوبډله نه ګورئ چې هغه یوازې له دوه یا درې توپوهنکو سره د لوبي ډګر تخته کیږي. موږ لبد امر غار مجرب توپوهنکي نه لرل چې هغه فول ټایم توپوهنکي وي او په پیل کې افغانستان ته با مسولیت او خپ پیل ورکي. لبد امر غار دغه هغه تشه ده چې لکلونو راهیسې په افغان لوبډله کې دل کیګو تر اوسه ورته دسه وګد مهاله د حلارند پیدا شوی او نه د سنجول شوی. امید ده چې همدغه ته پام شو پر اتلونکو سیالیو کې دسه نیوی او هغې عقل پر اتلونکو لوبډړیو کې.
غروال صاحب، بل پښتنه د حمید حسن دراتکو په پرونی تو پچونه کې د حمید حسن روزنې ته امتیاز ورکول کېدی شي؟
بله شکه، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو ځلانده ستوری تر شوی دی. هغه په یو لاس افغانستان ته ډیری بریاوې راوړې دي. د حمید حسن خواله دغه چې هغه د افغان لوبغاړو په خوښه پويږي، هغه سمیمیت نسبت نړیوالو روزونکو ته شاید د لوبغاړو سره زیات وي، په خټو کې روزنه کول شي. خو تازه دمه راغله د لوبډلې سره اوس یو څه شوی دی کې دې شي د نوموړي د حالو زلو پایلې پر اټلونکو سیریزونو لوبو کې لا جوتي ښکار شي.
ورسته پښتنه کوو، اټکل د څه د روانه دوه لوبو په تړاو او په روانه لوبه کې د افغانستان د یو لس کسیزي لوبډلې په چوکاټ کې کوم بدلون ته اړتیا ویني؟
پرونی لوبي ته په کتلو سره که څه هم بازي وړي ستونزې وي، خو کله چې لوبډله لوبه وګټي د بلې لوبي لپاره په عموما بدلون نه راځي. نو خبر وي چې افغانستان هم دغه د غټونکو لوبډله سره ډګر تخته شي، که څه هم یو بدلون ولې دل کیږي چې بدلون راځي او یو ته په هم کې زیات شي افغانستان لوبډله اور باندې لا خوي کیږي، خو عموما د سې کیږي چې کله لوبډله لوبه وګټي بدلون کوم ځای پکې نه لیدل کیږي، ځکه هغه لوبډله سره همغږي وي، همغه لوبه کې چې سره هم د مومنټم جوړ کړي وي، همغه بلې لوبي ته وړي او تر ډېره ښه پایله ورکوي. زما وړاندوینه دا ده او فکر کوم چې افغانستان به برلاسي وي. افغان لوبډله اوس په خوانی لوبډله نه ده، په هر برخه کې هر اړخیزه ښه شوې ده او امید ده چې دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
د کرکټ شنونکي په خوانی افغان لوبغړی بشیر غروال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې بیگانه بریا په افغانستان کې دننه او بهر زیاته ستایل شوې ده او په دې اړه پر ټولنیزو شبکو او پلارو کوڅو کې هم غبرګونونه خورا زیات وو. سنا کاکړ د غبرګونونو ته خپل راپور کې کتنه کړې.
دا د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته مات ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل خروسی دن کی سبحان الله چوی لوبه په پورا شوق ولیده ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې برای نه وسپ کړه نو داس موږ لمړی زلو چې پاکستانی لوبډل تماته ور کړل نو بیخی هغه د خوشحالي ورسته هه دو ډیر زیات خوشاله هلمند دی ته چې راتلون کې دو سیالي چې کومې دي هغه هم په خ ډول باندې وګټو او د سیریز د افغانستان په نام شي
نو د لون نیکزاد د کابل خر بلوسی دن کې او د کرکټ لوبي مینوال دی
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه پر اختیام چې دا د خوخی او ویاړ ځای دی لوبه می تر پای ولید او خوان می ترې واخیست ډیر عالی لوبه و
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبي لجریان اخیستل شوی په ان کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یو ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ ور سره دی او اتن کوي دا بریا منځلې ده په دې جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی هم په خپل فیسبوک پاڼه په دې اړه ټول افغانانو ته مبارکي ویلې ده د یادونه ده چې دوړه لوبډلې به د دې لوبلړې دوه مسیالې د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې تر سره کړي د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوبلړۍ لوبوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
تاسو اوسې قدر من اوریدونکو دی خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته د اوکرين په ختیځ خار بخمت کې جګړه لا هم دوام لري که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د پوځي وړتیا او د کمیدو ادعاوې شوی خو عملاً د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکرين کې د روسیې او اوکرایني سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې په دې اړه نور تفصیل فریدا سیال اوروي
د اوکرين په ختیځ بخمود ښار کې پاتیرو څلیرویشت ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي د اوکرين د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان بخمود او دیفتکا مارینکا او شختارسکا کې 95 وسلوال بریدونه شوي دي په تیرو څو اونیو کې د غسیمه د سختو جګړو شاهده و لدی یو ورځ وړاندې د اوکرين پوز ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حق او اتعاو پر خلاف چوي پر بخمود د روسیې په څو میشتنی رغل کې روسیې ځواکونه کمزوري شوي خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونه کې کم بدلون نه دی احساس کړی په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې په سرلنۍ بریډ او شته رسیدلې دی او روسی قومندانان باید د جګړې مخټوړل لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولېږي د اوکرين په سم خبر ورکړی چې د روسي پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړی دي او یو نظامی هلیکوپټر می اتسلر وشتي را غورځولې ده دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو لوري نه د تایید شوی د اوکرين په سویل کې د خرسون سیمه دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24 راپور ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوې دي څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکی وګړي پکې وژل شوې دي لا دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت د اوکرایني او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت مشر مالته دا بوګنر د اوکرين په پلازمېن کیف کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روسيو کې څو وژنې دواړو خواو ته ثابت کړي دي د هغې په خبره دا کړنې د ډېری اندېښنې وړ دي او دا سه وژنې د جګړې په ډګر کې لانیول وروسته تر سره کیږي دا بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیه ثبت کړي دي چې پکې اوکرايني سرتیري د روسي جنگي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنې کې ګیل دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کابل کې د روژې لپاره د یو شمیر ځانګړو خوراکي توکي پلورونکي او اخیستونکي وای سکل پیر او پلور د تیرو روژو په شان نه دی. د اچارو او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وای بازارونه ساړه دي.
د روژې دریمه د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تیرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي
د سیکل چدان د بازار کې خن نه ده، مونږ د تعداد شپږ زره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، څوک نه اخلي. درې ورځې کېږي زه 2.5 می خرڅ کړی.
د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه ښه و، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت ښه و. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبرې سږ کال د مالي ستونزو له امله نشي کولی.
خواچو په کور کې به موږ کوم حواسانه ولکه پیراکی آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماته وکړ، او چې نه به ونو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماته کاوه، خو له بده مرغه اوس هغه سي اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوې دي او د پروژه ماته کې پښلیمای کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل
زه خپل د دولت کارکونکو یوم، خصوص بې دندې او ناروغ یم، هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. زه که پروژه ماته ته تیار کړم نو په سیمه ته نشم چمتو کولای، ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر لې یو خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، او له بل خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام لړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریده سیالي اوروي.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکنزي له واشنگتن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزی قومندانې د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکنزي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته کنه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې د اوسني قومندان جنرال اریک کوریلا له څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونی هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استمایي غونډې ته خبرې کولې، وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه رد کړی دی. فارن پالیسی خبرونه بیا د ایشیا اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي دا سبري خې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو ورسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتیدو، د تیر جمهوریت نظام اړنګېدو او وخت د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده. دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي، هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د دایښ لپاره پټنځایونو د چاپو او د ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبر شویو مطالبو مخکته نه و. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د روزګان خبريالان وایي طالبانو پر دوی محدودیتونه زیات کړي چې د کار د دوی پر ژوند او کار منفي اغیز کړي. روزګان میشتو خبريالانو د خبرې په ترين کوټ کې د حکومت او رسنیو د همغږي په ګډه غونډه کې کړي. جزئیات د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اوروزګان میشتو خبري اعلان او طالب چارواکو ترمنځ د امژغی ناسته. دا ناسته د افغان خبري اعلان د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړه شوې چې هدف یې د خبري اعلان او طالبانو ترمنځ امژغی رامنځته کول دي. په غونډه کې خبري اعلان ویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال په هغه خبري اعلان و چې په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبري وکړي او یو ویل چې طالبان ور باندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپور نه په ډاډا زړه نسی جوړولای.
اساسي موضوع دا د موږ وس هم یعنی ذهني نارام یو کڅه هم کورشي سم مشته ډاډ راکې چې تاسو د امنیت خوندې دي، خو ذهني وس هم موږ نارام یو. یعنی کزه درته ام کله چې موږ ریپورت لیکو هغه نشري ځدا سپیکر کوم چې دی ریپورت درشاو بیا موږ ته کوم ستونز جوړیږي. دا یو ډیره غټه ستونزه ده ستاسو څخه مغښتنه ده چې موږ دغه یو مشکل را ته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وايي د خبر د ویلو څخه ورسته موږ دغه څه تشويش لري، هم کله چې موږ خبره ټوله و د خبر د نشر څخه ورسته چې کله موږ سره دا تشويش وي تشويش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمیز خبريال رحماني پوپل وایي چې طالبان نور ته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالي او نور سیمو ته چیزی د طالبانو د اجازه پرته نه ستللای.
خبر ورکو ورته وایي چې موږ د راپور د مشت بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ همکاري وسی موږ ته بیلانس پر وخت باندې راکول سي.
بل خو د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د استونزې منی خو وایي چې دوی به د استونزې هواري کړي او په خبره چې دا کمیټه په همدې مخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولي قریشی داسې وویل:
موږ دغه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل حل لپاره جوړو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې ان شاء الله دغه مشکل به حل شي. دوهم برخه کې د ولسوالۍ د تک خبر دی وکړه چې محدودیتونه دي محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تک د خبريانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبريالانو ته سپارښتنه وکړه چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. د غونډې په پای کې د طالب چارواکو لوري خبريالانو ته بغړې هم پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو لدې ورسته بغړې پر سر کړي.
ستاسو ل پیغامونو
نام رستندویان ادارې چې د مور مېرې چلن کوي روزه مراله خوراکي توکي هم نشته. نو دوی چې په کلي کې یو ملک وټاکي دا ملک که څوک پر خوا جوړ و ماښام یې خښته ډوډۍ ورته ول هغه ته بس رسېږي که نه ونه رسېږي. بس ګرد یا کا دی یا وراره دی یا د خوریۍ دی یا د ماما زوی دی یا همسایه وخوار و بیچاره ته نه رسېږي. دا مولیان صاحبان وټاکي هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان لخوا یا د مامورینو لخوا وټاکل شي او یا ګرد خپل قریبان پکښې کې ثبت کې بل سړي ته نه رسېږي. همسایه وخوار و بیچاره ته نه پکښې رسېږي.
اول خو تاسو څه د مخه د روژې مبارکي د رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویل لرم چې عبادت میاشت خوندوره میاشت راورسېدله. همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت نور کلو ته مو ډېر خوشایسته کال و. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال هم داسې د یووالي کال وي او د خوشحالۍ کال وي او کوم جنګ و جګړې او کوم شینی پکښې هیله لرم هغه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي هغه د خدای پاک رافخلا کړي الله دې راولي. نو د خدای پاک په افغانستان کې د جنګ ټغره ټوله کړي الله دې نور امن راولي الله دې نو په افغانستان کې نور هیڅ ومه جنتی نو دغه می ارزو او دا می هدي
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي رادیو پر نشرات باندې په افغانستان کې بندیز ولګوي، دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه 24 ساعته نشرات لري او د خپل فرهنګ د غړول لپاره شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي او غواړي چې خپل فرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپی، لومړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې لدی چې دوی د ازادي رادیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې 24 ساعته په نیمروز کې پر پم صفه نشرات لري، دوی باید حوال